اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت ساروان درته هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران د بشري حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یکشنبې په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزاوې ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 ښوونځیو د جوړولو د پیل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبې خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکارۍ جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانې سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبې پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازدیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. ملګرو ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې روزمری دی کارلو دا خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغه معاهدو ترلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورځ غږیدله. طالبانو د 2018 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښپګم ټول کې پورته خوندې وتړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې د درې میناستې په ټول استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمای برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. د دوهې درې می اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا د شوي وادو د ځانګړو استادو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کور وته بشوه. تر دې ناسته وروسته د سې شمې پرز د افغان مدني ټولنې زینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوی مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالې روزمری د کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو زنګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غرو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریو می ناستې ګډونوالو زنګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او غنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوهې دریومې ناستې او په ټول کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوه په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالۍ په اړه خواشیني وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری د کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دې ادارې یو شمېر مهم او حیاتي پروګرامونه د بودیجې د کموالي له کبله له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اداروي تر دې دمه د ژغورنې ځینې حیاتي پروګرامونه ځنډولې دي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی آزادی رادیو ته وویل چې دا مهال دا اداره د بودیجې د کمښت له امله له شاوخوا 12 میلیونه اړو کسانو څخه یوازې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسوي. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی ځینې حیاتي پروګرامونه د بودیجې د سخت کمښت له امله د ځنډېدو لګواک سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د چنګاښ میاشتې په 12مه په خپله ایکس پاڼه په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه یې یوازې 690 میلیونه ډالره مرسته ترلاسه کړې چې د 2024 کال لپاره د غوښتل شوي بودیجې 22.3% جوړوي. اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې دا مهال د افغانستان 12.4 میلیونه یا 1/4 برخه وګړي له لوږې سره مخ دي چې 2.4 میلیونه وګړي یې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په سخت حالت کې دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب اوس د بشري مرستو له امله یو څه ښه شوی، خو سخت مالی ناورین دغه مهمې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. نوموړی وایي
اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې په میاشت کې د 1 میلیون خلکو د مرستې توان لري او نور 12 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري او د بودیجې د نشتوالي له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام په بیړني توګه د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او فعالیتونو روان ساتلو لپاره 1 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بېوزلۍ سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري.
له بلې خوا د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلونو د دوامدارو اغیزو په اړه اندېښنه شي. دا فدراسیون په خپل نوی راپور کې وایي چې سختو بارانونو او سیلونو د افغانستان 3 ولایتونو اغیزمن کړي، خلک بې کوره کړي او په سیلزپلو سیمو کې ساري ناروغي خپرې کړي. یو شمېر سیلزپلي وایي له سیلونو نږدې 2 میاشتې اوړي، خو دوی لا هم استوګني او د ژوند اسانتیاوې نه لري.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 3 یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1 میلیون نور لا له ګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلی چې په ورستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، 1500 کورونه زیانمن شوي، چې له ډلې څخه 4200 کورونه ویجاړ شوي، 143200 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا 2 میاشتې له سختو سیلابونو اوړي، خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سي خټې دي او په کې د نن شوي یو کوټه مدلوده چې درجې کړي اوس وایم دا سنشي چې زلزله وشي او را چپشي. په خیمه کې ژوند کوو، زو هر تر لاس یا 15 چوپې یخي اوبه اخلو، راوړو یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولای. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملګرو ملتو اعلان کړی له خان یونس څخه د فلسطینیانو د وټولو لپاره د اسرائیل امر د اکتوبر د ومی د جګړې له پیل راهیسی له ملکی سیمو څخه د وټولو تر ټولو لوی حکم دی. د راپورونو لمخې اسرائیل د غزې په شمالي سیمو کې تر 1 میلیون زیات خلکو ته امر کړی چې له خپلو سیمو ووسی. دغه امر د اسرائیل صدر اعظم لخوا صادر شوی چې سختي اندیشنې پارولې دي. د دې موضوع جزئیات له صفی الله ستانک زیاورو.
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېمه برخه خلک شاملېږي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان ستفن دوجاریک پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکی خلکو کړاوونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېرې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونې انتخاب سره مخ دي، ځکه چې کله خپل سیمو ووزي نو د تلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه وزي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې سیګریټ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزه کې د بي ځای شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلې.
فالوینګ د اسرائیلی افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف مې
د میلا اشپګومې نیټه راهیسې پرافه باندې د اسرائیلو له بریډینو ورسته ل 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بیکوره شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه په غزه کې 1.9 میلیون کسان بې ځایه شوي دي. زه له خان یونس د خلکو د وتلو په امر باندې سخته اندېښمنه یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
ان غزا نوویر از سیف.
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوې دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او د غیډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو، قطر او مصر له هڅو او منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي. دواړو خو د تیر کال د نومبر له 3 تر 4 پورې یوازې یو ځل اوربند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د 1300 تنو يرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشې کړل.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نسناستې ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په نسناستې اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناستې ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس حبزبی روختون د ماشومانو څنګه دلته په تیرې و میاشت کې سلګونه ماشومان د نسناستي د علاج لپاره راوړل سي بي. د شکلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نسناستي ناروغي اخته دي راوړی او غواړي درملنه وکړي. دا وایي د بیوزلی لامل ماشوم دی حال تر رسیدلی
دا خدا سي دي نو هغه مش په حساب کمزوري دي شینل رو بل د بل پساره او کې ژوند کو دي یو پپل کوځه کې پاکي وبد شل نه ژوندست بل د سخرکا او شینست مسکني ژوند دي بل شي دي نو چې د بزياده مور کولا د کور دي کور د غادر اور وره کې به څه نه يم دي دا یو ورځ مې د الفاش دي تر اور لاغه موصل کار نه کوي چې تر امر له هغه لپاره لګیدل چې ګرته بنجس ولا کوس مو کار نه درلو چې هغه تر اور وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس حبزبی روختون ته راوړل سوی د ناروغ ماشومان میندې وای د پوډری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوی دي.
بلینو داخله غیر په ژوند دي د دوا وسنه لرو بس نه جوړ سره بیا زغلو شي په خانيت ټولم دغه نسناس دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لرو بیا په خانيا ما سوا
نه جوړ یو ګر خپل بیا ملونه کده کيان یو پره بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا پناس کې کلمې ورس چې سی ویجه بیت ماکسونو شان ورسته غو دا سمده ته کمزوري دا سوي د برو پرسیدل پروم د تفسیر واستله بستر مو
پاینی وخت کې د کندهار د میرویس حبزبی روختون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیر یو میاشت کې 290 د نسناست په ناروغي اخته ماشمان دوی تر اول سی ویچی د شمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیره دایسي. داغه په وینا نه اضافه د نه پاملرنی او د تشاک پاک او بوته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسي په ماشومانو کې د نسناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چر میاشت کې موږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په صرفه شکل سره کتلې دي. د سالاتو نسناستم د سیم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالي دا اومده سندي.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپیلې دوسره په ماشومانو کې د نسناستي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته لول سوالوي او لی روزایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری د افغانستان پیشلیک دری ټوکه چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زورو مخونه تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دې پرې کتاب باندې
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعره چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پر شعرونو شیبی که هیڅ د ماستری تیسس لیکلی
خپل کوم څه ژوندې دې شکر ډیر زیات برخه هغه سره مرسته وکړي ځکه مورته پښتني کې خوده او هغه زما پښتن ته ډیر اورین تنجیز او ورک
او د کولالی مومند لنډه کسلر
سیاله د کولا پننداره وا چې په خی وخوې دله او جووري کاندې ته ولوې دله کاند کی توره تیار و
د افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید پیشلیک د کلمې لاوري دوسره دا اوریدونکو پام یو اکیډمۍ ته ورواوړي خدا سينه ده دا کار د جنوبی پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لنډ راتلونکي کې د دې درې ټکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لویه غونډه جوړ شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یو لاره ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه، ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یو هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساینس د څانګې په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر پکشي کې د 15 کلن ده او د ډاکټر نجیب الله دوه کاله او د مجاهدینو څلور کاله دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبان لومړی واکمنۍ شوله هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د 15 مخونو تر مابین دي. ما 15 کاله د ژوند پر بازلې دي پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له شک سره ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د څو زره مخه ستا سو یاد کړو، دا ټول ټکونه شاید دغوم رسی دا ته سره
تقریبا دغون کې چې د 15 تر مابین
دا مواد سم په دې ته راغون کړی دي. دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او تر لاسه کولی هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې که تاسو لږه معلومات راکړئ څنګه مو تر لاسه کړی دي؟
شیبر صاحب ما انګلیسي په بوښني کې کړی ده، په نباتاتو کې مصري کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ موږ ته خو ساينټیفیک انالیسز یا تشخیص چې کوو، نو دې سره موږ هغه میتډ غوره کړی دی داسې پر جدید دور باندې. یو خو رسنۍ دي، پریس میډیا ده، په هغه کې مې نړیوال یو رسپانې دا هغو څخه مې خبرونه راټول کړي دي. په هغه کې فاینانشل ټایمز ورسپانه ده، د برطانیې ډیلي ټیلیګراف دی، د امریکې کریسچن ساینس مانیټر ورسپانه ده، نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن اگزامینر او داسې نورې میوزیک مجله او داسې سیګرزم تقریبا سل سایتونه زما سره شته. بیل بیل چې هغه تر ډېرې اندازې مستند ورته ویلی سو، یا هغو ډېره څېړنه کړې ده، خواریک شوې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې یو معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي ده، د ناپیلتوب د بولې یا یوه لور ته مایل نه، داسې خبر راواخمه په ازاد فکر یې ولیکم. دویم شی یې د ثور د کودتا د شپې څخه د 8 اپریل د شپې څخه 1918 دا هغه څه بیا د 2003 کال پورې بی بی سي امریکا ځخ، بی بی سي اردو او پښتو دواړه لومړی پښتو ولا بیا وروسته اردو بیا وروسته پښتو رااله، دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو، تقریبا د دې خبرو نه مې په 3600 کې ستان کړه ټول کړی دي په متواتر توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده. دریمه سرچینه مې زه خپله تللی یم، وار په وار تللی یم، د اشخاصو سره مې مرکې کړي دي، د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت ده، مشرق ده، جنګ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي، په اردو د دې سره مې دغه کړی دی. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال او محمد اسیب سمیم او محمد عارف خروال او استاد عبدالرفیع صاحب
یه ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یې شي، مشورې را کړې دي. اسانی په کابل کې راته پیدا کړې دي او په پېښور کې د علومو اکاډمۍ ته لار وسوله. د علومو اکاډمۍ ته زه په ډېر وار ورغلی یم. د بېلګې په توګه د حفیظ الامین درې میاشتې زده وه. د حفیظ الامین شپاړسم سپتمبر 1999 درویشتم دسمبر پورې په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علومو اکاډمۍ ته. هغه وخت کار کوي نو په هغه کې مې بېلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد، د کابل ټایمز او انقلاب ثور، د دې کلکشنونه مې په لاړه ولیدې. خصوصا دغه د حفیظ الامین درې میاشتې پیرې مې راخیستې دي. دغه خبرونه راټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې، د دې سیمې مواد راخیستي دي. بل بیا څه پس دغه کې دا د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې دریوان لاندې د بېلو بېلو کلو پېښې هم په نټ کې چې سر چې څوک یې پیدا کېږي هغه مې کتلی دي. دا په هغه کې مې چان کړی دي چې باړلی دي. څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلی دي، یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پېښې راوړي دي. یعنې زما وسه ویدي چې بر صاف یوه سرچینه مې نه ده پریښې چې دا هغه څخه مې څه نه راځي.
حاجي صاحب ولی محمد دا کوم شان تاسو یاد کړل، دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی. لیکن په اوسنی وخت کې کېدای شي چې تاسو امریکایي ورځپاڼو ته مو اشاره وکړل، لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل. اوس خو لا آسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات د ورځپاڼو را واخلي څوک. لیکن د داوود خان د وخت د کودتا را وروسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو ډیره سخت وي چې څوک پیدا کی په دې برخه کې موسکړي.
زموږ یو شی ست زلندن له لندن د سنگاپور پورې ګرځېدلې ما نور خلک چولار چې سیلونه کې سوغاتونه راوځي په کتابو په ورسپانه په دې کې ورکوما خلکو سره نږدېله هغه کې اوس دی دی چې څه شان دا کتاب کولمړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای. مګر دا دونکي وخت چې و خوري هغه ملکه تاسو مهرباني وکړه هغه شان اوس لاس ته راځي. بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد دي چې هغه لیکلي دي. یو ډېر زخیم کتاب دی، شپږ سوه مخه ګرد، د افغانستان په حواله یا د څه نړیوالو پېښو په حواله. په هغه کې د سردار داوود په دور کې د امریکا یو سفیر دی ایلیوټ نومیږي. هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنیو چارو وزارت ته لیږي هغه مې ژباړلې دي. یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي، دغه اسناد مې پیدا کړي دي، دا مې ورکړي دي. او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه. دا د 1900 څخه څرګرلی په انګریزي کتاب دی، د ریلیشن بین پاکستان او افغانستان د پیښو مبا کې چاپ شوی دی. نور د کتابونه چې هغه د تیش ورکړي دي، اخبارونه د اخبارو کلکشنونه دي، دا کړي دي. هغه سم پیښه راځي دي د سردار داوود په اړوند یا د کتابو څخه ډیر وخت د کتاب دی را سو خو اړي وس دویم دغه څلرم پنځم ټکونه چې دی هغه چاپ شوی دی. ولې په هغه وخت مواد ما معاصر تاریخ څېړلی دي، معاصر تاریخ پېښلیک مې لیکلی دي. دا هغه پېښو زه خپل لګوایم او دا زری چې دي هغه په سم سرچینه کتلې.
تاسو د سپینې ماڼۍ هغه ته اشاره وکړه، د سپینې ماڼۍ ډیجیټل لایبرري چې نن سبا خلک ډیر یادوي د کانګرس وبخشي ډیجیټل لایبرري. تاسو هغه ته لار نه ده کړې آنلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کړي، ځکه لکه څنګه چې ما ورېدلې دي په هغه کې د افغانستان او د پښتنو او د سیمې ډېر زیات معلومات خوندي شوي دي.
زه خو ډېر دغه د دې ډېر زمون ژوند په یو ډېر پاسپات سیمې کې تیروم. دا یې چې ما کوم کار کړی دي، ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پښلیک 15 کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ شوي دي، څه مسیدي دي پر پرېډینګ وایي او پر دې کتابونه کار روان دي. ډېر مهم کتابونه دي. پاته دغه نیبراسکا پونتون دی، په دې کې ډېر مواد د افغانستان په اړه شته چې ما ډاونلوډ کړي دي. بیم ژباړلي دي ډېر مواد ته مثال په هغه کې یو زما لاسته رالی د کابل ټایمز کلیکشن دی د 1960 د لسیز څخه یې راخیستی دی بیا درسور ته بوده تا پورې ډېر مهم دغه دی تقریبا چې ما په نیاکې کتلي دی داسې سوکه شیان په پښې کې دي په دې کې خواري غواړي دا شیان کار خو تاسو در معلومه ده شیبر صاحب دا د یو اکاډمي کار دی خو بیا خو نو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې لیک لوست کم د سردار داود د زیوال پر وخت چې د ثور په دته راتله په افغانستان کې د زده کړې کچه لس فیصده وله لس سلنه وه درې ښځینه په سلو کې اووه نارینه نوي فیصده ناپوهي وله نو د شی چې ته لیکې د هغه ویونکی نه وي هغه خو هم سړی مایوسه کوي تر اوسه دا رجحان روان دی زموږ سپي په ټولنه کې د علمي شیانو خبرول او هغه ویل هغه چاپول ډېر ستونزمن کار دی نو موږ په دې لکه وه خپل تاریخي مسؤلیت تر سره رسوو الله پاک به دا زموږ سپي ټولنه په شعور وپسولي نو ځوانانو ته زما امید دی چې ودا نور ته خپل پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ حساس تاسو در معلوم دی چې دا کرونولوژي ده ورځنی پیښې دي موږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفزو ولر دی موږ د خپل اصحاب و نسب په باره کې مستند شي نه لرو هغه وجه دا ده چې موږ توره وهلې ده مګر کلام یې نه دی کارولی د کلام نه کار نه دی اخیستی
حاجی صاحب ولی محمد مننه
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د جون په وبښتم ماشام یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنزلګل اطلسمه کلنۍ مشاعره وشوه په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته د مشاعرې ته د ځای اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمیر بنوال ورغلی وو نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګ له کوزې پښتونخوا هم یو شمیر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبی راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغیزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او د مشاعرو تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق ورسره بلې ځای اختلاف کیږي. شاعران او لیکوالان خپل د ادب په چوکاټ کې خپل وختونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغه شی د دې په ذوق یا احساس خلک دي د دې څنګه لدی ادرس نه دخلو بکیږي.
شاعران د لوی او وړو مشاعرو جوړول لدی قبل هم د ارزښت ورګنی چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکو شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعرې چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي ځکه چې کچېرې د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو خپل مشاعره کې واورو لږه ځکه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلای شو په خپل شعر لپاره یعنی په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي یعنی شعر په خي
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې زمازدګر مهال پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو په کې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه بیتونه غزل او نظمونه ولوستل. دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکن د غرمې ګران وطن بل د مس مازیګری روان دی ګران دی راوړي سال خایڅونه تصویرونه اشنا زکه په سر دی روان دی ګران دی
دردونه تکلیفونه سخت بخت دې کړې دې بس دې را کړه تا
هر لړی افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي چې دا کړی هوا دا شړی او دا وړی افغانستان.
د لوګر د سنځلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړلم اوجونه زلمیمو د ناوړه رواجو ښکار شوي کار شي چې نوی په دې شم کې د پښتو پرابلم په یارانا کې کمازان رقیبان خامخاوي ګل خامخاله د پخوا کې د اغزو پرابلم.
د سنځلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمیر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په ښه انداز ترنم کړل چې د مشاعرې فضای رنګینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسیدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم
کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې لدی تیسس څخه بریالي دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اواره لکه شمال پونم د کاون طوفانی شعر به لدوی څخه واورو.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته؟ زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته؟ سرګردان ورپسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته؟ ګرځوم په اوبو مې خپله خاوره مسافره، راته ووایه یارانه کور مې چیرته، مدفن چیرته؟ او اواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. اواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمي مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمي مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته؟ له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته؟ مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلې ښاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته؟ څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لک تودوخه ترینه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟ لک تودوخه ترینه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شعر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلای دی. لاخلی گهیت څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخیه په دې تیزس کې راس پړلې دي.
په تیزس کې مې د کاون طوفانی د شعر نوستالژي برخه سیړلې ده. دا غسمه د موضوع د ازم موضوع شو د تیزس د خپل دوی برخه لري. ام د کاون په ژوند باندې غږېدلې ما او هم په د شعر کې د نوستالژي کار خو باندې ځکه چې دا د کاون په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده. نو ځکه مې غوښتل چې لومړی پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دي دا ټول پکې تشریح کوم. او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالوژي او په شعرونو کې نوستالوژي کې بیل کې ورته تشریح کړې دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوي د نوستالژي په برخه کې کوم ځانګړتیاوي په دې شعرونو کې شته، هغه څه دي؟
نوستالژیا خدا خپل یعنی یو داسې درد ده چې انسان کله د خپل وطن لرې شي نو دغه نوستالژي برخه ډېر زیات ده په شعرونو کې لیدل کېږي. یعنی کډوالي خپله د نوستالژي لامل کېږي، بیا درد ده د کې افسوس ده د یعنی د خپل د خپلوانو د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي د هغوی په داوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کې دا ټول نوستالژیک دی خپلوان مرکی کې یا خپل د وطن د خپل زاین ته چکل یعنی ور سره بل ځای کې د خپل زاین سره مخامخ کیږي ګوري خپل وطن ورته یاد کیږي دا ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کیږي او په پایل کې دا شیرونه له انسان لیکل کې چې هغه درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبجان که هیڅ دا خو د نوستالژي توضیح شول خپل د کون سب طوفانی په شیرونو کې هم د غارخ کومه ځانګړتیا لري، یعنی د دې شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک کڅام تاسو ویل چې کوم کسان چې له هواده بهر وي یو ته نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لريواله برخه ډیر زیات پکې راغلې ده ځکه هغه
یعنی او بخشه یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د شار د خلک کوم شان ډیر یاد شي بده
وطن کور کلی خار خپل ملګری ادبی خپل کورانی ادبی خپل خپلوان چې په کابل کې د افغانستان کې تریپات یا غو ادبی خپل وطن یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وس پړل اوس ما د نوستالژیک برخه بیا په څو نو باندې وو او ویل چې لومړی د وطن یا د وطن په یاد زخت زیات شیرونه وی دي اوس هم کومه د کوم څه طوفانی دغه اوسنی نو شیرونه چې موږ ګورو چې په فیسبوک او د نورو رسنیو کې خبري نو دوی هم موږ
چې هغوی د وطن په یاد ډېر زیات شعرونه لیکي او دا موضوع د کون طوفاني د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي.
نه دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیڅ داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولای شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی ده کون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوني وکړم نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړ او ځکه مې دا وسیړله چې کون صاحب یعنی د کون صاحب شاعري په ډېر څېړنو ارزي دا غو په شیرونو کې قسم بولونه ته وګورو دا غو په شیرونو کې خپل د شیرونو فورمونه ته وګورو آزاد نظمونه د کاغذلې ده یعنی ترکیبونه ته وګورو یعنی د دوه شیرونو د ډېر څېړنو ورته ویل لري چې ډېر څېړنه په باندې وشي د کون صاحب شیرونو
په کوم شاعر یا لیکوال چې څنګه ویل کل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلات سره مخامخ شي تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوی؟
زه خپل له دوستونو سره ډیر زیات مخامخ شوی ما خو دا سوي چې مقالې پر اکبر کارګر صاحب لیکلی وو او سید اصغر هاشمی صاحب چې د کورنل پانتون استاد دی نو هغه د کلیات د از کاونت طوفانی صاحب د شیرونو کلیات د لاس ټول د شاعری چې دی د ټول په دوه کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړو ما صرف هم دغه دوه مخزه درلود نو د خپل کاونت صاحب ژوندۍ دی شکر ډیر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي ځکه ما ورته پښتنه کې خو دی او هغه زما پښتنه ته ډیر اورین تنګي ځواب ورکړ او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپل ژوندۍ وینو هغه خپل مخزه دی انسان ته
د افغانستان د پانتون جنټی سیسونه چې ما کتلې دي تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړل چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډیر څه لیکي په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي ځکه چې دا بیوګرافي دی یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډیر وړه اشاره ممکن ورته پکار وي چې دې ته اشاره وشي څنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته هم د لارښوونه کوله چې د ژوند په اړه کوم باید څه ولیکي
هو کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا د موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومه برخه پکې راوړو کومه برخه پکې رانوړو لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو هغه پرپوزل وکړل شو پس لاغت چې تایید شو بیا موږ ورسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ د کله لارښود استاد موږ ته نظر راکړي او راکول او بل دا چې بورد تاینی ده د پانتون لخوا پرپوزل کتل لپاره پرپوزل کله چې موږ پرپوزل جوړ کړو پورته مو ورک به پس لاغه ماته دا موضوع ته چې ما په دې باندې کار وکاو
لاغلی که هیڅ څه مننه دوی په خپل تستس کې د کاون توفانی د شیر نوستالژي برخراس پړلې ده نوستالژي یو غمجن لخوان سرمل احساس دی چې د تیرو شیانو انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي دغه مفهوم د همدې یوناني کلمې دننه هم نغښتی دی نوستس په یوناني ژبه کې کور ته د ستنېدو معنا ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د لا لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې هم موسیقي ته او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
دا پښتنه کله نه کله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي په هیرونه څه ګټه کوي دې ته لاند تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکښ غړي ګلالي مومن تر لاسه کړي لدوی بوور
دا سي لاند مو د مخ کې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسی ولیکو لړۍ پیل شوه وا چې نیما جان غینی پایل په دوو غټورو پریزنټیشنونو وکړلو په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په ژبه پورې خوندورې کړو او هغه بهیروالې چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیما جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالي جادویی سفر
او سم هم دا کیسه لاغلی مومن څخور
د ښار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یو انجلۍ ژوند کاوه سیالې د ناڅاپه یو څه پیښیدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن ګلان ونې او هر ډول بوټي وموندي وی پیژنې زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي یوه ورځ یې پرېکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده خو تر اوسه چا نه ده موندلې سیالی د جادویی ونې په حق له دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه یو څه وچه ډوډۍ یوه ټوټه وچه غوښه د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه هغه په ځنګل کې وګرځېده د چینی نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و یو څه وخت ورته ودرېده خوند یې ترې واخیست لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویېدله او ژورې کندې ته ولوېدله کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه سیالې په چغو چغو ویل مرسته وکړئ ما له دې تیارې کندې وباسئ څوک شته د سیالې بخت ښه و
یو خيار سپیل پورته په سیالې غږ وکړ. هو مخه فکیګه، زه به دې له کندې راوباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و، خو هوښیار و. پام یې د ونې اوږدې څانګې ته شو، هغه یې سیالې ته ورښکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې راووتله. سیالې په خپله کڅوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپي ته ورکړه. د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیاله او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان وو چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیالې په لوړ غږ وویل، همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول، ستړي مه شې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې. زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډیره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو. نور به یوازې ورته خندل. بل سیالی بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې، سیالې، زه به هم درسره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم. ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالې ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالې خپل ملګرو ته وویل، که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالی گیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالې، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپیښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بے درد وجنی I'm